افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د لیندیا قوس اتمه، د نومبر 9 په دې هیله چې یو خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي. د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیلوو. پیل په لومړی نیم ساعته خبري مجله کېږي. په راپورونو کې اوري چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات پر رامنځته کولو ټینګار وکړ.
جدي بیر انساني و اکونومیک کریز د کارشي کارشيه بولونان افغانستان دا
په افغانستان کې په سمدستي توګه د تلپاتې سولې او ثبات رامنځته کول مهم دي، ځکه دا هیواد له ستر بشري او اقتصادي بحران سره مخ دی.
د طالبانو د رئیس الوزرا وینا بیلابیل عکس العملونه فارولي. په کونړ کې ځینو کسانو د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د خلاصېدو غوښتنه وکړه. په کندهار کې ګڼې ښځینه انځورګرانې پر کورونو ناستې دي.
په کور کې خپل فعالیتونه کوم، خو بیا هم کله ناکله خپل سلام ته زنګ وهم چې هغوی راته رحم وکړي.
د ایران امنیتي ځواکونو په اصفهان ښار کې د اعتراضونو پر مهال سلګونه مظاهرچیان نیولي.
چادرهای متحصرین رو جمع کردن، آتیش زدن،
به معترضان و خیمه تولکری او اوری ور واچول غذای و چه وضعیت غیر عادی شو.
دا خبری مجله تر اونی موده. خبری مجله پا خبرون رو پیله و اروپایی چارواکی وی طالبانو دا افغانستان د هوایی دا گرونو دا فعالیت دا دوام لپاره لدوی دا همکاری غوښتنه وکړه. په لوګر کې د وسلوالې نشټې له کبله ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په تاجکستان کې اعتراضونو وروسته له هغې پای ته ورسېدل چې دولتي چارواکو د اعتراض کوونکو له استازو سره د 2 ساعتونو لپاره مذاکرې وکړې. اروپایي چارواکي وایي طالبانو په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام لپاره د همکارۍ غوښتنه وکړه. اروپایي ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې وویل، پرون اوړم ورځ په دوحه کې د اروپایي ټولنې چارواکو په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه خپل ژوره اندېښنه وښوده. د اروپایي ټولنې د بهرني اقدام د خدماتو ادارې یا EEAS په یوه اعلامیه کې ویلي، له طالبانو سره خبرې د طالبانو د موقت حکومت پر رسمیت پیژندلو معنی نه لري، بلکې دا خبرې د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د اروپایي ټولنې د عملیاتي تعامل یوه برخه ده. طالبانو او اروپایي ټولنې د خبرو لپاره خپل لوړ رتبه چارواکي دوحې ته لیږلي، او دا خبرې داسې مهال وسوې چې ټاکل سوې د امریکایي لوري او طالبانو ترمنځ خبرې په همدې دوحه ښار کې نن دوشنبه پیل سي. د طالبانو د هیئت مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. آریانا افغان هوایی شرکت وی سعودي عربستان ته له روان شنبه وروسته ځانګړي الوتنې پیلوي. دغه شرکت پرون ناوخته په دې تړاو پر خپل فیسبوک پاڼه په یوه اطلاعیه کې ویلي، د سعودي عربستان چارواکو په ریاض کې له افغان سفارت سره موافقه کړې چې په دغو پروازونو کې هغه افغانان سعودي ته یوسي چې مخکې هلته د کورونا یو ډوز واکسین لګولی وي او په توکل نه اپلیکیشن کې نمونه ثبت وي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره نږدې ټولو هیوادونو ته الوتنې وځنډېدې او تر اوسه عادي حالت ته نه دي راګرځېدلي. په لوګر کې د وسلوالې نشتې له کبله ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ځینو سیمه ییزو رسنیو او اژانسونو راپور ورکړی چې پرون یکشنبه په دې نشته کې 2 طالبان وژل سوي او 5 ملکیان ټپیان سوي دي. راپورونه زیاتوي چې نشته په پاسپورت ریاست کې د پاسپورت د ویش پر سر سوې ده. په لوګر کې د طالبانو چارواکو رسمن په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو د لوګر د پاسپورت ریاست یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې نشته د دوی له ساحې د باندې په قراول کې سوي او یوازې یو طالب وژل سوي. سرچینې د ملکیانو د ژوبلېدو په تړاو څه ونه ویل. په لوګر او شاوخوا اتو نور ولایتونو کې د پاسپورت د ویش بهیر له شنبه پیل سوی خود راپورونو له مخې د خلکو ګڼه ګوڼې ځینې لانجې جوړې کړې دي. د تاجکستان په کورواکي ولایت ګورنو بدخشان کې اعتراضونو وروسته له هغې پای ته ورسېدل چې دولتي چارواکو د اعتراض کوونکو له استازو سره پرون د 2 ساعتونو لپاره مذاکرې وکړې. ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل، د مذاکرو پر مهال چارواکو د هغو اعتراض کوونکو پر خلاف د جنایي تحقیقاتو د نه کولو ژمنه وکړې چې د دغه کورواکي ولایت په مرکز خاروخ کې له تېرې پنجشنبه د دولتي ودانۍ مخې ته اعتراضونه کړي دي. یوه فعال د نوم نشولو په شرط ازادي راډیو سره دا خبرې کړي، ځکه له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده. په خاروخ کې اعتراضونو وروسته له هغې پیل سول چې یو سړی چې د اختطاف په تور تر تعقیب لاندې و سخت ټپی کړ چې وروسته یې سا ورکړه. اعتراض کوونکو تیره پنجشنبه دغه مړی د دغه ښار مرکزي میدان ته یووړ او د دې پیښې په اړه یې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ګڼو اروپایي هیوادونو د کورونا وایرس د هغې نوې بڼې چې په چټکۍ په خلکو کې خپریږي د مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. د کورونا وایرس دغه نوې بڼه لومړی په جنوبي افریقا کې ثبت شوه چې ځینې هیوادونه یې اړ کړل له جنوبي افریقا سره پر تګ راتګ محدودیت ولګوي. بریتانیا، بلجیم، جرمني، ډنمارک، چک جمهوریت، هالند او ایټالیا په هغو اروپایي هیوادونو کې راځي چې د کورونا وایرس د نوې بڼې د مثبتو پیښو ثبتېدل یې تایید کړي دي. د کورونا وایرس د نوې بڼې دغه پیښې زیاتره په هغو کسانو کې ثبت شوي چې له جنوبي افریقا یې دغو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. په اسرائیل، استرالیا، هانګ کانګ او کاناډا کې هم د وایرس د دې بدلې شوې بڼې مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د قرغیزستان اپوزیسیون ګوندونو د پرونیو پارلماني ټاکنو لومړنۍ پایلې رد کړې او د ټاکنو مرکزی کمیسیون یې په درغلیو تورن کړ. پرون ناوخته په پلازمینه بشکیک کې د اپوزیسیون د څلورو ګوندونو مشرانو له چارواکو د پایلو د باطلېدو او له سره د ټاکنو غوښتنه وکړه. د لومړنیو پایلو له مخې درې حکومت پلوه ګوندونو د دغو ټاکنو عمده ګټونکي ګڼل کیږي او د نوي څوکیو له جملې یې څلور پنځوس ګټلې دي. اته جوړت یا پلار وطن ګوند د رایو 14.6%، اشینیم یا باور ګوند 13.3% او ینتیماک یا توازن ګوند 10.95% رای خپلې کړې دي. د ټاکنو مرکزی کمیسیون وایي د رای ورکولو پر شرایطو برابرو څه باندې 10% خلکو رای ورکړې دي. کارپوهانو تر ټاکنو مخکې د رای ورکوونکو د نه لیوالتیا په اړه اندېښنه ښولې وه، ځکه دا له یوه کال څخه په کمه موده کې په قرغیزستان کې څلورم وار ټاکنې دي.
د هوا حالات
اوس هم پام وکړئ، د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه وه. هرات اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه وو. کندهار اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 3. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 4 او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 10.
دا هوا حال مو له آزادی رادیو واورید. د خبری مجله د خبری راپورونو برخه ته ورزو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات پر رامنځته کولو ټینګار وکړ. اردوغان د اقتصادي همکاری د سازمان یا ایکو 15مې سرمشریزه ته د وینا پر مهال د افغانستان په تړاو خبری وکړې. هغه زیاته کړه ټول باید په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین د مخنیوي لپاره له دغه هیواد سره مرستې وکړي. سفی الله ستنگزی په دې اړه راپور برابر کړی.
د اقتصادي همکاریو د سازمان ایکو 15مه سرمشریزه کې ځینو ګډونوالو مشرانو د افغانستان پر وضعیت اندېښنه وښوده. له دې ډلې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې افغانستان له سخت ناورین سره مخ دی. اردوغان د وضعیت د ښه کېدو لپاره په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات راتلل مهم وبلل.
جدي بیر انساني و اکونومیک کریز د کارچی کارچیه بولونان افغانستان دا
په افغانستان کې په سمدستی توګه د تلپاتې سولې او ثبات را منځته کول مهم دي، ځکه دا هیواد له ستر بشري او اقتصادي بحران سره مخ دی. دا زموږ ګډه هیله او هدف دی چې د هغه ځای د ادارې پوهاوی دومره پراخ شي چې د ټولو برخو اړتیاو ته ځواب ووایي. موږ د هغو هڅو ملاتړ کوو چې هدف یې د روغتیا او پوهنې په څیر د دولت د اساسي تشکیلاتو خوندي ساتل دي.
د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دغه هیواد اقتصادي او بشري وضع مخ په خرابېدو بلل شوی. له دغه هیواد د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو لخوا لسګونه زره کسان ایستل شوي او زرګونه نور هم په خپله کډوالۍ تاړ شوي. دې مسلې د سیمې د هیوادونو په تیره بیا هغو چې اروپا ته د عبوري هیوادونو حیثیت لري اندېښنه پارولې. ترکیه چې اروپا ته د ځمکې او اوبو له لارې د افغان پناه غوښتونکو له اصلي لارو بلل کېږي اندېښمنه ده چې د افغانستان ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت به دغه هیواد ته د کډوالو څپې ورماتې کړي او ټوله سیمه به ترې اغېزمنه شي. ولسمشر اردوغان وویل د کډوالو د کړکېچ د مخنیوي لپاره اړینه ده چې د افغانستان اقتصاد په پښو ودرول شي.
تم بلګیمز اتکلیجک
د کډوالو د کړکیچ د مخنیوي لپاره چې زموږ ټوله سیمه اغیزمنولی شي باید د افغانستان اقتصاد په پښو ودرول شي. د ترکیې سره میاشت او زموږ نادولتي مؤسسو په افغانستان کې د لوږې او قحطۍ له خطرونو سره د مقابلې لپاره خپل بشري مرستندویه فعالیتونه زیات کړي.
طالبان چې له نږدې څلورو میاشتو واکمنۍ وروسته لا هم حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی او چارې د پیسو د کنګل کېدو او د مرستو د بندیدو په خاطر زنګنۍ شوي، د روان اقتصادي او بشري کړکیچ اصلي پړه په تیر حکومت باندې اچوي. د طالبانو رئیس الوزرا محمد حسن اخوند خلکو ته په خپله لومړنۍ غږیزه وینا کې ومنله چې هیواد کې ستونزې شته، خو له نړیوالې ټولنې او خیریه بنسټونو یې د همکاریو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د افغانستان له نیمایي ډېر وګړي، یعنی شاوخوا 20 میلیونه کسان، له لوږې سره مخ دي. دغه سازمان ټینګار کړی چې هر څه ژر باید د اړمنو افغانانو لاسنیوی وشي.
ازادي رادیو ته ورجست ملت د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا وینا بیلابیل غبرګونونه پورته کړي دي. ځینې یې ښه بولي او د عملي کېدو غوښتنه یې کوي، خو ځینې نور پرې نیوکه کوي. وایي چې د یوه مسؤول حکومت په توګه یې د اوسنیو ستونزو د حل په اړه څه نه درلودل. دا هم په دې اړه تفصیل.
ملت ته د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا د وینا له خبرېدو وروسته د هغه خبرې د بحث عمده موضوع ګرځېدلې. افغانانو د سیاسي مسایلو شنون کې د هغې د خبرو پاړه بیا لابل دریزونه لري. د لوګر اوسیدونکو صدیق الله وایي د مولا محمد حسن اخون وینا یې اوریدلې، خو هیله ښیي چې هغه په خپلو خبرو کې شوي ژمنې عملي کړي.
خدای وکړي چې ډېر زر هر څه نظر کېږي چې دا کار عملي شي او خلکو ته کار روزګار پیدا شي. خلکو ډېر بیکاره دي، خلکو مفلسه دي، د خونه ژمه راغله، ساړه دي، خلکو لرګي پیسې نه لري، د ډوډۍ پیسې نه لري، ډېر مشکلات دي.
کابل میشت ممتاز د طالبانو د رئیس الوزرا وینا هیله بخون کې بولی او زیاتوي دی فکر کاوه چې د خوځو د ستونزو د حل په برخه کې به ډیر موضوعات یاد شي.
موږ غوښتنه ده چې د دې جنکیانو مکتب زر تر زره باید دوی خلاص کړي، ځکه چې د دوی وخت تیریږي.
د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرا په وینا کې وویل طالبانو د خوځو حقونه هم ورکړي او رای وکړه چې خوځو ته اوس ډاډمنه فضا رامنځته شوې. خو په کور دننه او بهر بیا د طالبانو پر حکومت انتقادونه دالي چې د نجونو د تعلیم او تحصیل او د غراس کار مخې نیولې ده. د سیاسي مسایلو کارپوهان هم د مولا محمد حسن اخوند وینا په اړه خپل لیدلول لري. په امریکا کې مشت د نظر خاون وایس وردک ملت تر طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا وینا ډیر نه وخت بولی او زیاتوي د یو مسؤل حکومت په توګه د اوسنیو ستونزو د حل په اړه روښانه تګلاره نه درلوده.
دا ټول په کلتوري، په مذهبي مسایلو باندې څرخېدل او په رواني مسایلو باندې، لیکن دا چې حکومت څه پلان لري، دولت څه پلان لري، د نړۍ سره خبرې کوم حد ته رسېدلې دي، په کومو ادبیاتو باندې د خبرو د نړۍ سره تعامل کوي، څومره د نړۍ منی، څومره د نړۍ نه منی.
ملا محمد حسن اخوند په خپل غږیزه وینا کې چې ماسختن پر ملي ټلویزیون خبره شوه، د نورو موضوعاتو ترڅنګ دا هم وویل چې حکومت د گاوانډو نړۍ له هیوادونو سره ښې اړیکې پالي او د چاپ کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. د سیاسي چارو شنونکي ناصر شفیق هم وایي خو چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا په خپل وینا کې د یو ټولګډونو حکومت جوړېدو په اړه یو روښانه تصویر وړاندې کړی وای چې د خلکو نړیوالې ټولنې قناعت یې خپل کړی وای. په ټولنیزو رسنیو کې هم د طالبانو د رئیس الوزرا د خبرو په اړه ډېری تبصرې شوې. د پوهنتون استاد او شنونکي ظریف امینیار د ملا محمد حسن اخوند د خبرو هغه برخه راخیستې چې وایي خلکو ته د کار او رزق وعده زموږ مسؤلیت نه دی، او په خبرګون کې لیکي د اسلامي دولت د جوړښت په اړه یې ډېر کتابونه لوستي، او په هغې کې د دې ډول دولتونو یوه بنسټیزه دنده له بې وزلۍ او بیکارۍ سره مبارزه عنوان شوې ده. د ښاغلي محمد حسن اخوند وینا پر ادبیاتو هم تبصرې شوي او تر ډېره له نیوکو سره مخ ده، خو یو شمېر نورو بیا د هغه وینا ستایلې وایي له فساد سره د مبارزې او د لاخ امنیت لپاره یې ډاډ ورکړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غواړیست اوس به اسمت سروان را توي چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپونو او خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د طالبانو پر پټو فعالانو چې د هغو له واکته رسېدو وروسته افشا شوې لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې پر اساس د طالبانو د پټو کسانو به عموما ژیرې خریلې وې، جین یا کاوبای پتلونونه به یې اغوستل او د لمر عینکې به یې په سترګو وې. دوی کلونه د افغانستان د حکومت په وزارتونو، پوهنتونونو، سوداګری مرکزونو او مؤسسو کې کار کاوه، خو کله چې د اګست په میاشت کې درست امریکایي پوځیان ووتل، دا پټ فعالان په کابل او د افغانستان په نورو لویو ښارونو کې راښکاره شول. خپل ګاونډیان او همکاران یې حیران کړل. خپلې پټې کړې وسلې راوېستې او پر ښار د کنټرول لپاره له داخله له طالبانو سره مرسته وکړه. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه وایي هغه اساسي رول چې دغو کسانو یا د پټو شبکو لوبولی له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو درې میاشتې وروسته اوس څرګندی شي. د طالبانو یو مشر مولوي محمد سلیم سعد چې د طالبانو تر واکمنېدو مخکې په پلازمینه کابل کې د انتحاري او هدفي بریدونو مسؤلیت درلود، وایي چې دوی په هر اداره او مؤسسه کې ایجنټان لرل. هغو کسانو چې لوړاندې په کابل کې اوسېدل د کابل د سقوط په ورځ د ښار د ستراتیژیکو برخو کنټرول په لاس کې واخیست. وال سټریټ ژورنال لیکي مولوي سعد د حقانی شبکې په بدري ځواک پورې تړاو لري. دی وایي حتی په هغه دفتر کې چې اوس د په لاس کې دی، یعنی د کابل د هوایي ډګر د امنیتي قومندانۍ په مرکز کې کسان لرل. د بدری ځواک یو قومندان محمد رحیم عمری چې په پټه په کابل کې طالبانو ته کار کاوه، په دې شار کې د موبلایلو کاروبار کاوه. دی وایي چې له دولس تنو نورو سره د اګست په 15مه د شار په ختیځ کې د افغانستان د ملي امنیت یو دفتر ونیوه. د هغه کارکونکي بې وسلې کړل او پرې نه ښودل چې کمپیوټرونه او اسناد له منځه یوسي. مولوی عمری وای چې بدری ځواک بیلابیل دندې پر مخ وړلې. یو برخې وسلوال جنگیالی وو، بلې برخې د بسپنې یا چندې ټولولو مسؤلیت درلود او یو برخه په تبلیغاتو بوخته وه. او د هیل ورځپاڼې بیا د طالبانو د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند پر لومړنۍ وینا لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم ملا حسن له امریکا وغوښتل چې د افغانستان بانک میلیاردونه کنګل کړي ډالر آزاد کړي. د افغانستان د پخواني ولسمشر اشرف غنی حکومت په اوسنی بحراني وضعیت تورن کړ او ویل چې دا بحران د طالبانو تر واکته رسیدو مخکې پیل شوی و. نړیوالو مؤسسو په زلونو په افغانستان کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړی دی. د طالبانو له واکته رسیدو وروسته بې وزلي زیاته شوې او کاروبار خراب شوی دی. د اسلامي دولت یا داعش ډلې حملې هم ډېرې شوې دي. د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې تیره اونۍ وویل د پورونو د نه ورکولو په خاطر ممکن د افغانستان اقتصاد په راتلونکو څو میاشتو کې وپاشل شي. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې خبرداري ورکړي چې د افغانستان نیمایي وګړي له لوږې او د غذایی امنیت د نشټوالي له خطر سره مخامخ دي.
د کونړ وسیدونکو د امریکا له متحده ایالاتونو او نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان کنګل سوي شتمني خوشي کړي. د دې په خبره چې په دې ورستوي کې د اقتصادي ستونزو له کبله په لسګونو زره کسان به روزګار سوي او په میلیونونو کسان د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ وسیدونکو وای په افغانستان کې د نوي حکومت راتک سره په سلګونه زره کسان بې دندو شوي او کوم کسان چې دندې هم لري هغه یې له ماشونو بې برخې دي. د دوی په خبره چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا د افغانانو د نږدې 10 میلیارد ډالرو پانګې کنګل کولو هم د افغانستان پر اقتصاد بد سیوري غوړولې ده. دلته پانګوال او غریب یو ډول ستونزو سره مخ دي. حبیب ګل په مرکز صداباد کې رخت پلورنځي لري. دکانې له ډول ډول ټوکرانو ډک دي خو اخستونکي په نشته حساب دي.
پیلن موږ اوس په صداباد کې په دې نور ځایونو کې موږ ګورو خلک د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. کارونه نشته دي، خلک ټول بې روزګار دي. اندازه خپل دکاندار ما پر رب تاسو یقین وکړئ چې سار راغلی مو وسین دي دا مرکه چې کوم د سیمه وچ کم یو باجلا لس روپو سودا موږ نه خرڅ کړی. لس روپو خلک ټول بې روزګار دي او د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي.
خلک د امریکا متحده ایالاتو غواړي چې کنګل شوی پانګه آزاد او نړیوال دی افغانستان سره د آبادی بیرغونی او د خوراکي توکو په برخه کې خپل مرستې بیا پیل کړي چې افغانان له شته ستونزو وژغورل شي. محمد زبیر او ذاکر الله.
د نړیوال نه مې غوښتنه دا ده چې دا کمې پیسې سرمایه چې کنګل شوي ده باید دا خلاصه کړي. دلته خلک د ډېر فقر غربت سره مخامخ دي، کار روزګار نشته، بېروزګاري ده او ډېر مشکلات دي.
موږ د نړیوال نه دا غوښتنه کوو چې افغانستان خلکو سره مرستې وکړي. دلته بېروزګاري ده، خلک د فقر سره مخ دي او کومې مرستې چې کلي هغه زر تر زره افغانستان ته راولېږي، دلته خلکو مانوي شي، ژمنې کوي او تر اوسه پورې عملي کلي نه دي.
دوی د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له نوي ځانګړي استازي ټام ویسټ هم غواړي چې په افغانستان کې د روان اقتصادي بحران د حل کولو لپاره خپلې هڅې وکړي. د کونړ اوسیدونکي وای ټام ویسټ پوره یو کال په یاد ولایت کې د امریکا سفارت لخوا دنده ترسره کړې ده. د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې د امریکا متحده ایالاتو او نړیوالې ټولنې د مرستو او د افغانستان د نږدې لس میلیارد ډالرو پانګې آزادولو غوښتنه کوي چې ملګرو ملتونو او نورو ټولنو په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت او لږې سره د مخ خلکو شمیر زیاتوالی اندېښمن کړی دی. طالبان کوښښ کوي چې حکومت یې په رسمیت وپېژندل شي. نږدې لس میلیارده کنګل پانګه آزاده او له مرستندویانو مرستې ترلاسه کړي، خو تر اوسه په دې کار نه دي بریالي شوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوسم د سیمې په اړه، ایرانی ځواکونو په اصفهان ښار کې سلګونه مظاهره چن نیولې دي. خلک د ایران په دې ولایت کې د اوبو د ناورین په خاطر په اعتراض راوتلي وو چې د حکومتي ځواکونو لخوا وځپل سول. د امنیتي ځواکونو لخوا ژوبل سوي لسګونه مظاهره چن روغتون ته انتقال سوي دي. نور له صفي الله ستانکزین اوري.
تر پرون ناوخته په اصفهان کې ایرانی ځواکونو 214 تنه هغه مظاهره چن نیولې وو چې د اوبو د ناورین په خاطر د اعتراض په پار وتلي. د مظاهره چانو د ځپلو او نیولو غنې ویډیوګانې په خواله رسنیو خبري شوې. په یو کې د اصفهان یو څنډه کې یو ډله خلک د پولیسو لخوا د ټپي شوي سپینګيري شاوخوا ورټول دي. ډډې لساچمو ډکه ده. د تورته لزګونه کسان د پولیسو لخوا ټپيان شوي. د ایران امنیتي ځواکونو په اصفهان کې د مظاهرو د ماتولو او مخنیوي لپاره په خلکو باندې اوښکې بهونکی ګاز او ربړي مرمۍ کارولي. د ایران د بشري حقونو سازمان راپور ورکړی چې 13 تنه مظاهره چان په سترګو لګیدلي او ژوبل دي. ټپيان دم ګړې روختون ته وړل شوي. واشنگتن میشتي ایرانی کارپو علي افشاري د آزاد اروپا راډیو فردا څنګه سره په مرکه کې ایرانی ځواکونه تورن کړل چې مظاهره قصدن په تاوتریخوالی اړولي.
چادرهای متحصلین رو جمع کردن، آتیش زدن،
ده معترضان و خیمه طول کړی او اوری ورواچول. غزای و چه وضعیت غیر عادی شو او د تل په څیر مظاهره په تاوتریخوالی وړولې. هڅه وکړه چې فضا غیر طبیعی شي او له غوسه خلکو سره برخورد وکړ او وی ځپل.
کوبرا انجام درن.
د ایران د بشری حقوقو سازمان زیاتوي چې د مظاهره چانو د نیولو لړۍ لا هم روانه ده او ګڼي هغه سپینګری کلیوال دي چې د شپې مال د اصفهان له یو محبسه نامعلوم ځای ته وړل شوي. ایرانی چارواکي بیا په دو ورځو کې د نږدې 200 کسانو د نیولو خبر ورکړی او ویلي دي چې پولیسو په پوره احتیاط د زیات شور مخه نیولې. د ایران په اصفهان کې زرګونه کسان چې اکثر یې بزګر دي د اوبو د کمیدو او رامنځته شوي ناورین په غبرګون وتلي. د ایران لوړ پوړو چارواکو تر اوسه د دې مظاهرو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د ایران په پارلمان کې د اصفهان د خلکو استازو او امنیتي چارواکو دا مظاهرې د دوی په خبره د دښمن او انقلاب ضد کړیو پورې تړلې وي. په ایران کې د مظاهره چانو ځپل یو اوږده مخینه لري. د 1999 کال په لړم کې د ایران په ټولو ښارونو کې لکونه خلک د اقتصادي ستونزو، بیوزګاریو او د چارواکو پر ضد لاریون ته ووتل چې په پراخه کچه وځپل شول. د امریکا د هغه وخت اداري ویلي و چې ایرانی پوځیانو او بسیجیانو شاوخوا 1500 کسان وژلي او زرګونه نورې ټپیان کړي. دا تورونه ایرانی چارواکو رد کړل او یوازې د شاوخوا 260 کسانو وژل کېدل تایید کړه.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. اروپایي چارواکي وایي طالبانو په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام لپاره له دوی د همکارۍ غوښتنه وکړه. آریانا افغان هوایي شرکت وایي سعودي عربستان ته له رواني شنبې وروسته ځانګړي الوتنې پیلوي. د لوګر په پاسپورت ریاست کې د وسلوالې نښتې له کبله لږ تر لږه دوه طالبان وژل شوي او 15 ملکیان ټپیان شوي دي. د تاجکستان په کورواکي ولایت ګورنو بدخشان کې اعتراضونه وروسته له هغې پای ته ورسېدل چې دولتي چارواکو د اعتراض کوونکو له استازو سره پرون د 2 ساعتونو لپاره مذاکرې وکړې. ګڼو اروپایي هیوادونو د کورونا وایرس د هغې نوې بڼې چې په چټکۍ په خلکو کې خپریږي د مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. د قرغیزستان اپوزیسیون ګوندونو د پرونیو پارلماني ټاکنو لومړنۍ پایلې رد کړې او د ټاکنو مرکزي کمیسیون یې په درغلیو تورن کړ. ازادي راډیو ته غوښتست په کندهار کې د شزینه انزورګرانو زده کړې درې دي لیدي. په دې ولایت کې مخکینی لزګونه نارینه او شزینه زده کوونکو د انزورګری، نقاشي او خطاطي زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نجونو دغه ډول زده کړې پاتې سوې دي. یو شمیر له دغو نجونو چې انزورګری پرېښي او په کور کې تمرین کوي له طالبانو غواړي چې د پخوا په څیر د انزورګری د زده کړو اجازه ورکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ټولګي پر ځای په کور کې رسامي کوي. معصومه او شګوفه له مجبوری د خپلې رسامي تمرین په کور کې کوي. دغه دواړه خوندې د شپې تو هغونجونو له ډلې دي چې تر دې وړاندې په کندهار کې د هنرونو په یو ټولنه کې د رسامي، خطاطي او نقاشي زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سمې د زده کړو دغه بهیر درېدلې. شګوفه وایي له دې خاطر چې د رسامي هنر هیر نسی په کور کې تمرین کوي.
ما به خاطر کې فراموش نکنو و به تنم کې بیشتر تجربه پیدا کنم. ما د خانه
موږ له دې خاطر چې یادم ونوځي او لا شتر